د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې یو ساعته خپرونې مطالب: د جی اوه ډلې مشران پر دې سلا نه شول چې له افغانستانه د وتلو د مهلت د تمدید غوښتنه وکړي. له ټاکلې مهلت وروسته د بهرنیو ځواکونو د احتمالي پاتې کېدو په اړه به د طالبانو غبرګون څه وي؟ د امریکا د کانګرس دوه غړي پرون په ناڅاپي سفر د کابل هوایي ډګر ته ورسېدل. ولسمشر پوتین ویلي روسیې خپل درس اخیستی او بیا به هیڅکله د افغانستان په چارو کې لاس ونه وهي.
موږ د افغانستان په کورنیو چارو کې د مداخلې نیت نه لرو او حتی نه غواړو چې خپل وسله وال.
او په خوست کې د رسنیو د استازو اندېښنې:
دا امکان شته چې په افغانستان کې خصوصي رسنۍ خپل نشرات دوه ساعته راولي یا یې بخي وتړي.
په دې خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه. د نړۍ او لویو قدرتونو له طالبانو غوښتي دي چې د افغانانو بشري حقونو ته درناوی وکړي. ملګري ملتونه وایي د خوراکي موادو کمښت کولای شي افغانستان له یو بشري ناورین سره مخ کړي، او روسیې په منځنۍ آسیا کې د امریکایي پوځیانو له ځای پر ځای کېدو سره مخالفت څرګند کړی. بشپړ خبرونه. د نړۍ اوس تر صنعتي هیوادونو یو ځل بیا له افغانانو سره پر خپلو ژمنو ټینګار وکړ او د طالبانو پر واکمنۍ اندېښنه وښوده. د جی اوه غړو امریکا، برتانیا، ایټالیا، فرانسې، جرمني، کاناډا او جاپان د دې هیوادونو مشرانو پرون د افغانستان په اړه په یوه آنلاین بیړنۍ غونډه کې یوه اعلامیه خپره کړه، او په هغه کې وویل چې افغانان د سوله ییز ژوند حق لري. په دې اعلامیه کې ټینګار شوی چې طالبان د بشري حقونه او په ځانګړي ډول د ښځو، نجونو او لږکیو حقونه نه تر پښو لاندې کوي، کنه له غبرګون سره به مخ شي. په بیان کې همداراز له طالبانو غوښتل شوی دی چې په افغانستان کې د تروریزم مخه ونیسي. د جی اوه مشرانو په افغانستان کې پر ټولو خواوو غږ کړی چې په ښه نیت د یو پراخ بنسټه حکومت د جوړېدو لپاره هڅه وکړي. د طالبانو له وروستیو پرمختګونو او د کابل له نیولو وروسته نږدې 4500 بهرانیان او افغانان له افغانستانه په الوتکو کې ایستل شوي دي. د امریکا د لوی درستیز د سیمه ایزو عملیاتو مرستیال تورن جنرال هانک ټیلر پر ویرجینیا کې یوې خبري غونډې ته پرون ناوخته په دې اړه معلومات ورکړل.
تر اوسه 63,900 امریکایان د ناټو او نورو شریکانو، همداراز هغه افغانان چې ځانګړي ویزې ترلاسه کړي دي او هغه افغانان چې زیان ور اوښت خوندي شوي دي او د ښه ژوند په لور درومي.
د جنرال ټایلر په وینا له دې ډلې اکثریت د اګست له 15 وروسته چې طالبانو کابل ونیو له افغانستانه وتلی دي، چې شمیر یې 950,000 ته رسیږي. د هند اتحادیو وزیر هردیپ سنگ پوری له افغانستانه د لسګونو افغان سکانو د وتلو خبر ورکوي. ښاغلي پوری پرون هندي رسنیو ته د ټولو هغو افغان سکانو په اړه معلومات ورکړل چې د اګست له 15 چې طالبانو کابل نیولی هند ته انتقال شوي دي.
The total number of people who have been evacuated
ټول شمیر چې وتلی دي 1,500 او د ټولو افغان سکانو شمیر واویو ته رسیدلی دی.
د ښاغلي پوری په وینا په دې ډله کې هغه کارګران شامل نه دي چې په کابل کې د هند په سفارت کې کار کوو. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال سازمان WFP وایي د ژمې له رانږدې کېدو سره د خوراکي موادو کمښت کولی شي چې افغانستان له یو بشري ناورین سره مخامخ کړي. د ادارې په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې اړو کسانو ته په ژمې کې د خوراکي موادو د چمتو کولو لپاره وخت کم دی، باید بیړنۍ هڅې وشي. د سیمې لپاره د خوړو د نړیوال سازمان مرستیالې انیتا ویب په ژنیو کې پرون خبریالانو ته وویل له هغه وخته چې طالبانو کابل نیولی دوی توانېدلی دي چې 600 ټنه خوراکي مواد په 1400 موټرو کې افغانستان ته واستوي، څو په ژمي کې خلکو ته ورکړي. میرمن ویب زیاته کړه که نړیواله ټولنه د اوس لپاره افغانانو ته لومړیتوب ورنه کړي، انساني ناورین به رامنځته شي. طالبانو په افغانستان کې د بانکونو د پرانیستو ژمنه کړې. له تیرو لسو ورځو راهیسې په کابل کې بانکونه بند دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته په دې اړه وویل:
مرکزی
بانک ته اجازه ورکړل شوه چې باید خپل فعالیت پیل کړي او سر له نن او سبا به ټول بانکونه پرانیستل شي او راکړه ورکړه به آزادانه پیل شي.
د اګست له 15مې چې د طالبانو ځواکونه پلازمینې کابل ته ننوتي، د دې ښار د ګڼو خلکو یو شکایت همدا و چې بانکونه بند دي او دوی له ستونزو سره مخامخ دي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي مسکو نه غواړي چې امریکایي ځواکونه په منځنۍ اسیا کې ځای پر ځای شي. سرګی لاوروف وایي کېدای شي چې د دې ځواکونو له حضور سره په سیمه کې بریدونه پیل شي. لاوروف دا خبره پرون په هنګري کې وکړه او وی ویل چې د واشنگټن دا وړاندیز چې په موقتي ډول د افغان کډوالو ته په منځنۍ اسیا کې ځای ورکړل شي د سیمې ثبات ټکنۍ کولای شي. د ټینګار وکړ چې هیواد له چین، امریکا او پاکستان سره په ګډه د افغانستان د اوسني کړکیچ هواري ته چمتو دی. د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر په وینا د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې به چې راتلونکې میاشت د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې جوړیږي یوه مهمه موضوع د افغانستان وي. او د ایران دولتي اژانس سنا د ایران د روغتیا وزارت په وینا پرون خبر ورکړ چې د 24 ساعتونو په اوږدو کې 140,000 کسان په کورونا وایروس اخته شوي او 209 تنه دیوبه وژلې دي. په ایران کې د کورونا دا وروستي تلفات په 24 ساعتونو کې تر بل هر وخت زیات دي. د ایران په څه باندې 3 میلیون وګړو کې تر اوسه له 10% لږ کسانو د کورونا 2 دوزه واکسین ترلاسه کړی. ایراني چارواکو د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو لړ بندیزونه لګولي دي چې په دې لړ کې د اګست تر 28مې پورې د ښارونو ترمنځ پر تګ راتګ بندیز شامل دی. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. زه احمد تکلیم قادر من اوریدونکو او په دې خبرونه کې تخنیکی لارښوونه قادر جلالوف کوي. د دې خبرونو ورسته ورزو د راپورونو برخه ته د نړۍ د اوسترو صنعتي هیوادونو مشران پر دې سلانه شول چې د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د وتلو د مهلت غځولو ته وهڅوي. دوی د افغانستان د روان وضعیت د یادونې په ترڅ کې ویلي چې ښاغلی بایدن باید د اګست له 1 وروسته هم د مهلت وغځوي، خو څو هغه بهرني وګړي او افغانان چې ژوند یې په خطر کې دی له افغانستانه وباسي. خو په دې په خپل پرونۍ غونډه کې ونه توانېدل. د وډلې مشرانو پر هغو شرایطو هم موافقه وکړه چې پر اساس دوی باید د طالبانو راتلونکی دولت په رسمیت وپیژني. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واوري.
د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادو یا جی واکسر مشان شکل لري چې د اګست تر 1 به په لسګونو زر امریکایان او اروپایان د نورو هیوادو یو شمېر اتبا او هغه افغانان له افغانستان وباسي چې ژوند یې په خطر کې دی. د جی وتر آنلاین بیړنۍ غونډې وروسته د سیشن بي پورس د بریتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان او د امریکا د متحده ایالاتونو مشرانو په ګډه اعلامیه کې وویل چې لومړی توپ له افغانستانه د خپلو هیوادو خلکو او د هغو افغانانو ایستلو ته ورکوي چې په تیرو 2 لسیزو کې له دوی سره مرسته کړې ده. په دې اعلامیه کې دا نه دی ویل شوي که بهرني ځواکونه نه وي دوی به څرنګه په خوندي توګه له افغانستانه ایستل کیشي. د جرمني سر اعظم انګلا مرکل وویل د امریکا متحد ایالتونه دلته مشي په غاړه لري او له متحد ایالتونو پرته موږ نور هیوادونه نشو کولای چې له افغانستانه د خلکو د ایستلو بهیر ته ادامه ورکړو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلی دی چې د اګست له 1 وروسته به خپل ځواکونه په افغانستان کې نه پریږدي. اسوسییټډ پرس اژانس څرګندوي چې د دوشنبه په ورځ د امریکا د مرکزي استخباراتو سی آی ای رئیس ویلیام برنز په کابل کې د طالبانو له مهم مشر ملا عبدالغنی برادر سره وکتل او د دې خبرو پر مهال طالبانو ټینګار وکړ چې د اګست له 1 وروسته د کابل په هوایي ډګر کې د امریکایانو حضور نه منو. د نیټې ته لا نږدې اونۍ پاتې ده، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې د هوایي ډګر په لورې د افغانانو د تګ مخه نیولې ده.
د هوایي ډګر په لور باندې کوم لار د خلک دي هغه لار تړل شوې ده. افغانان نه پرېښودل کېږي، هغه لار نه لاړ شي. بهرني اتباع کولی شي لاړ شي میدان ته، خو داخلي اتباع نه شي کولی شي لاړ شي. اسلامي مرد هڅه کوي چې هغه بیروبار کم کی او غټول خلکو ته میدان کې جمع دي او ټول ته ځل بیا هم د تاسې د لارې نه اطمینان ورکو سره چې خپل کورونو ته خپل آرام ژوند ته راوګرځي او خپل عادي ژوند کې هیڅ ډول خطر چاته متوجه نه ده او موږ بشپړ اطمینان او ډاډ ورکو.
طالبانو ویلي دي چې دوی بشري حقونو ته درناوی کوي، خو د جیوه هیوادو مشرانو په خپله پرونۍ غونډه کې وویل چې دوی په افغانستان کې د واکمنو عملونو ته ګوري، د دوی ویناوو ته نه ګوري. نړیوالې ټولنې طالبانو ته خبرداری ورکړی دی چې د خپلې تیرې واکمنۍ په څیر د سخت اسلامي اصول نه پلي کوي. طالبان له 1996 تر 2001 کال پورې واکمنان وو چې بیا یې حکومت د امریکا په مشرۍ د پوځي عملیاتو پر مهال نسکور شو.
راپور کې مو واوریدل چې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو مشران پرون په خپله غونډه کې پر دې سلانه شول چې د امریکا ولسمشر دې ته قانع کړي چې له افغانستانه د وتلو مهلت وغځوي. مخکې له دې برتانیا او امریکا دواړو هیله څرګنده کړې وه چې د وتلو مهلت به د اګست له 1 وروسته چې مخکې ټاکل شوی و وغځوي، تر څو هغه بهرنی وګړي او افغانان چې ژوند په خطر کې دی له افغانستانه وباسي. د کابل په هوایي ډګر کې له تیرو نږدې 10 ورځو راهیسې چې طالبانو کابل ونیو، تر اوسه هم ملکی الوتنې نه کیږي، خو د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو پوځي الوتکې هلته ځي او راځي، او په دې الوتکو کې هغه بهرني وګړي چې تر اوسه په افغانستان کې پاتې دي او هغه افغانان چې له دوی سره کار کړی بهر ته لیږدول کیږي. اجمل ان پر همدې موضوع په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر لویان محمد نعیم سره مرکه کړې، او په پیل کې د برتانیا او امریکا د طرح په اړه چې آیا دا احتمال شته چې نړیوال ځواکونه د اګست له 1 هم وروسته د دې ماموریت د بشپړولو لپاره په افغانستان کې پاتې شي د نظر پوښتلی.
کومره چې بهرنی ځواکونه تر پورې تړاو لري نو فکر کوم چې بهرنی ځواکونه په ټاکلي وخت پورې وتلی شي. دې ته ضرورت پاتې کېږي او موږ دا توقع لرو چې د دې اضافات دومره زیات پاتې کېږي که همدغه ده، بلکې د ټولو د تعهد موافق تعهد په دوی په اول قدم کې رقم ورکړ انتظام روغونه کولو، یو وروسته یې دا موضوع یو طرفه وغځوله، نو اوس بیا موضوع د دوی پاتې کېدل ته پاتې کېږي او کې طبیعي خبره ده چې مشکلات به راپیدا کېږي. څومره چې موږ سره په تماس کې دوی هم دغه وایي چې دوی هغه خپل نوی کوشش کوي چې دغه تاریخ پورې وځي.
تاسو فکر کوئ چې د کابل د هوایي ډګر وضعیت په د اګست تر 1 پورې نورمال شي او امریکایان او ناتو متحدان به وتوانېږي چې خپل خلک وباسي؟
نو دا ګډوډي بې نظمي هم د بهرنیو ځواکونو رامنځته کړه. متاسفانه مخکې داسې خبره کېدله چې دوی ډېر منظم دي او ډېر فیصله هوښیار دي، خو دې ته ښودله چې نه هوښیار دي او نه نظم لري. دوی یو په یو باندې یو اعلان وکولو عمومي او ټولو خلکو ته نه راوښځو ځوانانو ته دې په بجنوی بوله راټول کړل ته یو ګډوډي جوړه کړه، یو داسې جوړ کړه دا خلک تیارې کې کول کېږي تیارو نه راوغورځول نورې هغه کومې پېښې چې ورځ په ورځ باندې رامنځته کېده. متاسفانه دي بشر حقوق د انسان حقوق انساني کرامت هغه ټول تر کلام نه کړ او دا هغه څه و چې متاسفانه ډېر تاسف وړ وو. خو د ټولو سره سره بیا هم زموږ هغه ډله چې باید هغه کوم امکانات لري، تیارې ښې زیاتې لري، چې ډېرې لري، لوی لري، غټې لري، نور امکانات بیا ښه پېشتري باید خپل کوښښونه زیات کړي او تر دغه ټاکلي وخت پورې خپل اتباع خپل ځواکونه وباسي.
په زرګونو خلک د کابل په هوایي ډګر ورټول شوي دي، دوی ټول ادا کوي چې الله تاسو ویره لري.
فکر کوم مطلب چې د کوښښان ته ځواب ووایم، د ترکیه نه ته چې خلک تلل څو کاله د ځوانان والته په بحرونو کې غرقېدل، هلته خو همدغه دي خپل امریکا هم ورسره وو، دلته کابل کې ښه پریمانه پراته وو، ورتل ډېرې اوازې هم نه لري. هغه وخت د خلک هلته تلل او په دریابونو کې غرقېدل او مایانو خوړل هغه څنګه وو؟ د خطرتو د ښکاره خبره ده چې تلمر روښانه ده چې دغه پروسه هغه د متاسفانه د وطنه د تېښتې چاته په کابل کې د کفایت د صلاحیت اداره وه، د ولس خپل جبرونه ډکول، د ولس په غم کې نه وه، د ولس لپاره د کار او د خدمت پیسې راتلې، د ولس په نامه خپلې جبرونه دي اچولې. نو هغه دغه کیسه ډېره مخکې روانه ده چې بیا دلته رسې هلته وخت چې د مرګ خبره وه، د خپل هلته مرګ لیدلو چې په دریابونو کې غرقېږي او مایان یې خوري کښیو کې ډوبېږي، بیا هم تلل ته چې تیارې ورته ولاړې دي او دوی اعلانونه ورته کوي او بلدا چې د میدان هوایي کوم امنیت چې دی هغه دوی په اختیار کې دی. ټول مسؤلیت تر دې کېږي د ګرمۍ د نظمي
خلک یو بل ویرم لري. دوی فکر کوي چې که د اګست تر یو دیرشمې نیټې له افغانستان څخه ونوځي ښایي وروسته د طالبانو حکومت یا له نړیوالې ټولنې سره روابط ونه لري یا خپله طالبان خلکو ته د هیواد څخه د آزاد تګ راتګ بهر ته اجازه ورنه کړي.
دا فکر کوم ډېره ساده فکر دی چې څه کوي څنګه کېدلی شي یو ملک دی وي هغه نړیوالو ژوند سره روابط ولري او څه د پروازونه دي نړیوالو سره تعامل دی یا ګاونډیانو سره نورو هیوادونو سره نو څنګه به لارې بندېږي هغه فکر کوم داسې کوم شی نشته دی. نو البته دا ده چې فکر کوم چې هیوادوالو سره دوی ته ضرورت نه لري چې دوی بهر ته لاړ شي ځکه مخکې کومه مشکل و ټوله به دا خبره کوله چې دلته جګړه ده هره رادیو چې موږ راواخیسته تاسو وکتل په هر ځای کې هماره پوښتنه همدا وایي جګړه ولنه ختمېږي اوس جګړه ختمه شوله ده الحمدلله دا د ټولو ارمان و ټولو د هغه و چې یو فیصد برابر شي دوی خپل ژوند په ارامه سره وکولی شي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیمو چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د امریکا د کانګرس دوه غړي پرون ناڅاپه داسې مهال د کابل نړیوال هوایي ډګر ته ورسېدل چې هلته له څو ورځو راهیسې لویه ګډوډي روانه ده. امریکایي چارواکي وایي د استازو جرګې جمهوري پال غړي سیت مولتون او پیټر میجر په یو چارتر الوتکه کې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې دننه او بهر وګرځیدل او څو ساعته هلته پاتې شول. د امریکایي چارواکو په وینا د کار د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونه چې له افغانستانه د بهرنیانو او افغان وګړو د ایستلو په چاره کې مصروف دي سخت حیران کړل. د اسوسییټډ پریس خبری آژانس د راپور له مخې چارواکو شکایت کړی چې په هغو سیټونو کې چې د کانګرس د غړو ته ځانګړي شوي وو نور کسان وتلی شوی. خو مولتن او میجر د انتقاد ته په ځواب کې ویلي دوی په داسې یوه الوتنه کې راستنه شول چې سیټونه یې نه درلودل. دواړو وکیلانو په یو ګډ بیان کې ویلي دي چې دوی د کانګرس د غړو په توګه دا مسؤلیت لري چې د اجرایه قوې پر چارو څارنه وکړي او زیاتوي چې دوی دا سفر په پټه ترسره کړ او دا خبره یوازې هغه وخت افشا کړه چې هیواد ته راستنه شول. د استازو جرګې مشرې نانسی پیلوسی پرون ناوخته په یو بیان کې یادونه وکړه چې د جرګې ځینې غړي دا هیله لري چې افغانستان ته ولاړ شي خو دې هغو ته ولیکل چې د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو غوښتنه کړې چې د کانګرس غړي په اوسنیو خطرناکو شرایطو کې افغانستان او سیمې ته سفر نشي کولای. په بیان کې د دې وزارتونو له قوله ویل شوي دي چې له افغانستانه د بهرنیانو او هغو افغانانو خوندي او پر وخت ایستل چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی په کابل کې د امریکا د پوځ او ډیپلوماتیک ټیم خاص تمرکز ته اړتیا لري. د کانګرس دواړو غړو ویلي دوی په دې هدف کابل ته سفر کړی و چې ولسمشر بایدن دې ته وهڅوي چې له افغانستانه د راوتلو ټاکلی مهلت د اګست له یو دیرشمې وروسته هم تمدید کړي. خو ښاغلی بایدن پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د دې ماموریت د ترسره کولو لپاره د اګست د یو دیرشمې پر ژمنه ولاړ دی. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو او سم ګورو چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه کوم مطالب خبره شوې دي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې په یوه مقاله کې په افغانستان کې د روان ترنګلي وضعیت پر مهال د پخواني ولسمشر حامد کرزي رول ته کتلي چې له هیواده نه دی وتلی. لیکوال هغه ویډیوي پیغام ته اشاره کړې چې تیر اونۍ کرزي خپور کړ. په دې پیغام کې ښاغلی کرزي په داسې حال کې چې له خپلو کوچنیو لوڼو سره ولاړ دی وایي چې په افغانستان کې پاتې کیږي چې د قدرت ته سوله ییز انتقال هماهنګي وکړي. خو د نیویورک ټایمز په دې مقاله کې راغلی پر دې سربېره چې ښاغلی کرزي هڅې کړي چې په دې حساس وخت کې د یو منځګړي رول ولوبوي دی د دې کار توان نه لري. د دوشنبه په ورځ دوه افغان چارواکو نیویورک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي وروسته له هغه چې د طالبانو ځواکونو د حامد کرزي ساتونکي خالص لا کړل د مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله کور ته پناه یووړه. یو بل چارواکی چې له افغانستانه د باندې ژوند کوي نیویورک ټایمز ته ویلي چې د کرزي میرمن او اولادونه هم د عبدالله په کور کې دي. حامد کرزي د ولسمشر په توګه د دوهم دور دورې تر بشپړېدو وروسته ارګ ته نږدې په یوه ډېره خوندي ودانۍ کې ژوند کاوه. اوس مهال د مالیه پخوانی وزیر حضرت عمر زخلوال چې د یک شنبه په ورځ د طالبانو د مشرانو په حضور کې ل کرزی او عبد الله سره ولیدل، نیویارک تایمز ته ویلي چې تر اوسه رسمي مذاکرات نه دي پیل شوي او دا لیدنې تر ډیره پر اعتماد جوړولو او یو بل سره پر آشنایي متمرکز وي. برتانیایي ورځپاڼې ګارډین په یوه مقاله کې له افغانستانه د اوه اویا ورزشکارانو او د هغوی د کورنیو د وتلو په اړه لیکلي دي. د ورځپاڼې په لیکنه په دوی کې د ځوانانو او لویانو د ملي ټیمونو غړي او نجونو د فوټبال ټیم غړي او ښځو د فوټبال مسؤلان شامل دي. ګارډین لیکلي که څه هم دا نجونې له کابل هوایي ډګره وتلي دي او د استرالیا پر لور یې پرواز کړی، خو مخکې یې لاره ډېره اوږده ده، ځکه تر هغو چې د ورزشکارو نجونو خوندیتوب نه وي تضمین سوی هغوی په خطر کې دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له او د ماښام تر او اوو ورځې دونۍ خپرېږي.
د ازادۍ راډیو خپرونې د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو پورې په بېلابېلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25، 1.5، 19 او 45 مترو اورېدلی شئ. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادۍ راډیو خپرونې په 2000 اویا، 4090، 9400، 1800 او 15090 موندلی شئ.
لهغه رئیس چې طالبانو د کابل واک ترلاسه کړی داسې اندېښنې پیدا شوې دي چې ښایي دوی به په افغانستان کې د نویمو کلونو د واکمنۍ په څیر یو ځل بیا پر موسیقۍ مکمل بندیز ولګوي. همدا علت دی چې په کابل کې د موسیقۍ د زده کړې مرکز دا یو ملي مرکز وتړل شوی دی. د دې مرکز بنسټګر ډاکټر احمد سرمست د ازادۍ راډیو د مشال څنګ همکار هارون بچا ته ویلي چې د دوی د 350 زده کوونکو ترڅنګ د هر یو افغان سندرغړي او د موزیک غوونکي ژوند د محل په خطر کې دی.
د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ ځوانو زده کوونکو هنرمندانو دا او یو شمېر نورې نغمې 13 مارچ میاشت په یوه آنلاین کانسرټ کې وغږولې. خو هغه مرکز اوس پر افغانستان د طالبانو کنټرول وجې تړل شوی. د دې ترڅنګ د افغانستان موسیقاران او د دولتي راډیو او ټلویزیون چارواکي هم اندېښمن دي چې ښایي طالبان یې موسیقۍ او د نورو ښکلو هنرونو خپراوي ته پرېنږدي. طالبانو لا د موسیقۍ او نورو هنرونو په اړه خپل دریځ نه دی روښانه کړی، خو په کابل کې د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ بنسټګر ډاکټر احمد سرمس د اگست پر 2 له آسترالیا مشال ریډیو ته وویل کابل ته د طالبانو له ننوتلو سره سم یې خپل مرکز وتاړه. د ده په خبره د طالبانو د واکمنۍ پخوانی دور او هغه چلند چې طالبان یې دا مهال د کابل او ولایتي مرکزونو په لارو کوڅو کې د عامو خلکو پر وړاندې کوي تپکتو دې تمه نه کوي چې افغانانو ته به د موسیقۍ د غږولو ان د هغې د اورېدو اجازه هم وي. ډاکټر سرمست وایي زموږ په یاد دي چې طالبانو په خپلې پخوانۍ حکومتي دوره کې د افغانستان د کلتوري اساسې په بشپړه توګه د لمنځه وړلو پالیسي خپله کړې وه. د هغې تجربې په بنیاد او اوسني حالت ته په کتو چې د طالبانو جنګیالیو د کابل او نورو ولایتونو په لارو کوڅو کې له عامو خلکو سره کم رقم چلن راخسته، موږ ویلی شو چې طالبان به دا ځل هم په افغانستان کې د موسیقۍ مخه ډب کوي. ما وار له مخه په کابل کې د طالبانو په لاس د هنرمندانو د ځورونو رپورټونه ترلاسه کړي. موږ له همدې امله په کابل کې خپل روزنیز مرکز تړلی دی او فکر نه کوو چې په نږدې راتلونکي کې به بیرته پرانستی شو. هو، یوازې په هغه صورت کې به بیرته خلاص کړو چې د زده کوونکو مو د امنیت ساتنې ډاډ راکړي. طالبان له 1996 زیږدیز کال څخه تر 2001 زیږدیز پورې پر افغانستان واکمن ول او هغه مهال پر موسیقۍ، فلم، تھیټر، ډرامو او نورو ښکلو هنرونو بندیز لګولی و. خو په 2001 زیږدیز کال کې چې د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد جګړه پیل کړه او هلته نوې حکومت جوړ کړ، نو پر هنرونو بندیزونه لرې شول. په کابل کې د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ په 2010 زیږدیز کال کې جوړ شوی و. د ډاکټر احمد سرمس په خبره په هغه مرکز کې د موسیقي زده کوونکو شمیر د مهال 350 دی چې درېم برخه جنکې دي. د نوموړي په وینا د دوی له روزنیز مرکز فارغ یو شمېر ځوانان توانېدلي چې خپل زده کړې د امریکا او اروپا د موسیقۍ په معتبرو کالجونو کې پرمخ یوسي. د ډاکټر سرمست او د انسټیټیوټ د شاګردانو ترڅنګ هر هغه افغان سندرغاړی او یا هم ساز غږونکی چې مشال رډیو سره په تیرو څو ورځو کې خبرې کړې په ویرا او افغانستان د وتلو په هڅه کې دی. د دوی څخه اکثرو یې نه غوښتل چې د دې رپورټ لپاره له مشال رډیو سره خبرو ته حاضر شي. البته یو کابل میشتي رباب غږونکی د اګست پر 21 د نوم نخول په شرط مشال رډیو ته وویل چې دی او ملګري هنرمندان یې د سختې ویرې په حالت کې دي. د هیلو خدای چې د طالبانو په مشرۍ د کابل نوې جوړیدونکو حکومت به د موسیقۍ او نورو خپل هنرونو اړوند خپل تګلارې ژر اعلان کړي.
هنرمندان ټول په دې وخته کې هغه خپل چسه د کور سامانونو هغه خرج کو ځکه چې همدغه هنر دغه حامد دغه وس نه رسیږي چې نور څه کاروبار شروع کړي چرته بل مملکت ته روانگی ہو کی هنرمندان ډیر سخت داری کی اور ډیر سخت په مشکلاتو کې دی. دغی سرنوشت بالکل معلوم نه دی کای دا خلق مجاهد دس یو روشنی واچی چې آیا دا خلق بسک کی سبن کی چې معلوم شي چې هغه د خپل ژوند تصمیمونه سي.
د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون یو چارواکي د اګست پر شلمه د نوم نخول په شرط مشال لیډو ته وویل د دې ادارې لپاره د طالبانو نوی مشر د ټلویزیون کارمندانو ته په یو غیر رسمي لیدنه کې ویلي چې نور به موسیقي نه خپروي. خدای غي ادارې یو بل پخوانی چارواکي چې نه غوښتل نوم یې خپور شي د اګست پر 20 مشال لیډو ته وویل چې طالبانو د موسیقي خپرولو او یا هم نه خپرولو په اړه لا هم رسمن څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې دا چې په افغانستان کې فعال او شخصي ټلویزیون چینلونو خپلې خبرونه جاری ساتلي چې بهرنۍ او کورنۍ ډرامو او هم موسیقۍ ته پکې ځای ورکول کیږي. بلخوا په جلال آباد کې د ختیځو ولایتونو د هنرمندانو په استازیتوب یو موسیقار چې دی هم د خپل نوم او غږ خپرولو ته حاضر نشو د اګست پر 20 مشال لیډو ته وویل چې دوی په ټولنه کې 400 او یا راجستر غړي لري او د موسیقۍ کولو یا نه کولو په اړه د ننګرهار د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د نوي مشر پریکړې ته انتظار باسي. نوموړي زیاته کړه په خوا یې هم له موسیقۍ سره د غیر اخلاقي شعرونو ویلو او سندرو ته د نڅا ویډیوګانو په څیر کارونو مخالفت کړي او دا چې له طالبانو هیله لري چې د اصلي پښتو او افغاني موسیقۍ له غږولو به یې منع نه کړي. موږ د دې لپاره چې د نومیالی او کابل میشته دری ژبو نرینه او هم ښځینه سندرغاړو چې په وروستیو کې له هېواده بهر وتلي د افغانستان د نو تحولاتو په اړه نظرونه معلوم کړو. ورته مو د هغوی پر واټس اپ او فیسبوک اکاونټونو پیغامونه پرېښول خو ځواب یې را نه کړ. البته په پېښور کې نومیالی سندرغاړی شکیل ناز د اګست پر 20 مشال ریډیو ته وویل طالبان باید د نړۍ په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې د موسیقۍ او فلم برخو کارونو ته په کتو په افغانستان کې د هنر مخه ډب نه کړي.
زه تاسو ته د سعودي عرب مثال درکم. همداسې ډېر اسلامي ملکونه دي چې په هغې کې فلم هم شته، ډرامې شته، شاعري شته، موسیقي شته. په کار دي هنرمندانو باندې ظلم، جبر او وحشت ونه کړی شي. اسی هم د پښتني خاورې هنرمندان جنگونو زپلی دي، انتها پسندې زپلی دي، بیا د کرونا چراغله ډیر زیات او زپل. خدای دې وکړي چې په افغانستان کې د امن طرف ته خبره لاړ شي او باید د هنرمند سر او هنر هم په امن وي.
نومیالی افغان شاعر، لیکوال او شننکه عبدالغفور لیوال چې د اشرف غنی په حکومت کې اول د وزیر او وروسته د سفیر په توګه دندې تر سره کړې، وایي هغه ټولنه چې هنر ته پکې ارزښت نه ورکول کیږي مړه ټولنه وي. د نوموړي په خبره د حکومت له اساسي ذمہواریو یوه د خپلو هنرونو ساتنه او پالنه ده.
ټول هنرونه په ټولنه کې خپل ځانګړی اهمیت لري. اساسا هنر یو ضرورت دی، یعنی دا په ضرورتونو کې راځي. هنرمندان د یوې ټولنې عاطفي وګړي دي، بې ضرره وګړي دي، په سیاسي پریکړو کې هیڅ ډول دخل نه لري او دوی د ساتنې وړ افراد دي. په همدا اوسنیو شرایطو کې زما په نظر د ټولو افرادو ژوند په ځانګړې توګه د آسیب پذیرو انسانانو او له هغې ډلې څخه د هنرمندانو او د هنري تأسیساتو او بنسټونو د ساتنې او محافظت لپاره باید اقدام وشي.
په افغانستان کې د موسیقۍ او نورو زیبا هنرونو د راتلونکي په اړه مو په قطر او هم په کابل کې د طالبانو له ویندویانو سره رابطې وکړې او پر واتس اپ ورته پیغامونه واستول، خو د هغوی د دریځ په معلومولو بریالي نه شو. البته د دې ډلې یو ویان ذبیح الله مجاهد د اګست پر 18 په کابل کې په خپل لومړني رسمي پریس کانفرنس کې وویل چې رسنیو ته به اجازه وي چې د اسلامي اصولو په رڼا کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ مشر ډاکټر احمد سرمست له مشال ریډیو سره په خبرو کې له طالبانو غوښتل چې د ښځو او ماشومانو د حقونو ترڅنګ د افغانانو کلتوري حقونو ته هم درناوی وکړي. د زیاته کړه طالبان باید دا خبره درک کړي چې د یو قوم د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره اړینه ده چې د هغه کلتور ژوندی او د پرمختګ پر لور رهي وي.
په افغانستان کې د موسیقۍ د راتلونکي او په دې اړه د اندېښنو په برخه کې راپور مو اوریده. 8:30 شوې. د خبرونې په دوام کې نور راپورونه او همدارس د ازادۍ او اوریدونکو 19 پروګرام لرو، خو له هغه مخکې په مکړې د خبرونو لنډیسته. د نړۍ اوسترو صنعتي هیوادونو یو ځل بیا له افغانانو سره پر خپلو ژمنو ټینګار وکړ او د طالبانو پر واکمنۍ اندېښنه وښوده. جی اوه ډلې له طالبانو غوښتنه وکړه چې په ځانګړي ډول د ښځو، نجونو او لږکیو حقونه تر پښو لاندې نه کړي. د طالبانو له وروستیو پرمختګونو او د کابل تر نیولو وروسته نږدې 4,500 بهرنیان او افغانان له افغانستانه په الوتکو کې ایستل شوي دي. د هند اتحادیو وزیر له افغانستانه د لسګونه افغان سکانو د وتلو خبر ورکوي او وایي چې د اګست له 15 چې طالبانو کابل نیولی، تر اوسه پورې 6,000 افغان سکان هند ته انتقال شوي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال سازمان وایي د ژمي له رانږدې کېدو سره د خوراکي موادو کمښت کولی شي چې افغانستان له یو بشري ناورین سره مخامخ کړي. طالبانو په افغانستان کې د بانکونو د پرانیستو ژمنه کړې او ویلي دي چې مرکزي بانک ته اجازه ورکړل شوې چې خپل فعالیت پیل کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي مسکو نه غواړي چې امریکایي ځواکونه په منځنۍ آسیا کې ځای پر ځای شي. کاغلی لاوروف وایي کېدای شي چې د دې ځواکونو له حضور سره په سیمه کې د افراطي ډلو حملې پیل شي، او د ایران دولتي آژانس د ایران د روغتیا وزارت په وینا پرون خبر ورکړ چې د 24 ساعتونو په اوږدو کې 140,000 کسان په کرونا وایروس اخته شوي او په دې ناروغۍ 209 کسان مړه شوي دي. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. شبه وروسته قدرمنو اوریدونکو د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام تاسو ته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې څه نور موضوعات لرو. روسیا چې په افغانستان کې د سولې د هڅو په ترڅ کې څو ځلې د طالبانو د غونډو کوربنه وه، وایي په 80مه لسیزه کې پر افغانستان له یرغل څخه ډیر څه زده کړي دي. ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون وویل چې روسیا به بیا هیڅکله هم د افغانستان په چارو کې لاسوهنه ونه کړي. د ښاغلي پوتین د څرګندونو جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیواد یې د افغانستان په کورنیو چارو کې د مداخلې یا د دې هیواد په پوځي شخړو کې د ګډون نیت نه لري. ولادیمیر پوتین دا خبره پرون د روسیې د واکمن ګوند د چارواکو غونډې ته وکړه. په ځانګړي ډول موږ د افغانستان په کورنیو چارو کې د مداخلې نیت نه لرو او حتی نه غواړو چې خپل وسلوال ځواکونه هلته یوې شخړې ته چې ټول له یوه بل سره په جګړه وي داخل کړو. دا هغه څه دي چې هلته له لسیزو راهیسې روان دي. پخواني شوروي اتحاد هلته د خپل حضور تجربې لرلې او موږ له هغو د پام وړ تجربې زده کړې دي. ماسکو په 1990 میلادي کال کې د افغانستان د کمونیستي رژیم په ملاتړ د مسلمانو وسلوالو د بریدونو د مخنیوي لپاره پر دې هیواد یرغل وکړ. دا جګړه چې نږدې یو لسیزه یې دوام وکړ، شاوخوا 2 میلیونه افغانان پکې ووژل شول، 1 میلیون افغانان کډوال شول او شاوخوا 4,000 شوروي سرتیرو خپل ژوند پکې له لاسه ورکړ. ولسمشر پوتین څرګنده کړه چې دا ویره شته چې ترهګر او بیلابیلې وسلوالې ډلې چې افغانستان ته یې پناه وړې ده له اوسنۍ ګډوډۍ ګټه واخلي، روسیې او د روسیې متحدانو ته مستقیم ګواښ رامنځته کړي. پوتین ټینګار وکړ چې په داسې وضعیت کې د روسیې د دولت په ټولو برخو کې د ډېر یووالي او همغږۍ خوشتون کوي. د ولسمشر پوتین د پرونیو څرګندونو ترڅنګ د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګیلا اوروف پرون د هنګری د سفر پر مهال وویل چې ماسکو په منځنۍ آسیا کې د امریکایي ځواکونو حضور نه غواړي، ځکه چې د دې ځواکونو حضور په دې سیمه کې د حملو سبب کېدای شي. لا اوروف زیاته کړه چې د واشنگتن دا وړاندیز چې په منځنۍ آسیا کې د افغان کډوالو ته د یوې مودې په مخه ځای ورکړل شي، شاید د سیمې د ثبات د کمزورۍ سبب شي. لاوروف وویل هغه افغانان چې د تیرو دوو لسیزو په ترڅ کې له امریکایانو سره کار کړی دی باید امریکا ته انتقال شي. په تاشکند کې د افغانستان د سفارت په وینا شاوخوا 1500 افغانان د طالبانو له روسیو پرمختګونو وروسته ازبکستان ته پناه وروړي او اوس پولې ته نږدې په خیمو کې ځای پر ځای شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیره اونۍ خبرداری ورکړی و چې منځنۍ آسیا ته د افغان کډوالو ورتګ د وسلوالو د ورتګ سبب کېدای شي.
د ازادۍ او اوریدونکو له پروګرام مخکې دا وروستی راپور واوري. په خوست کې د رسنیو استازي او خبریالان خبرداری ورکوي چې که د خصوصي رسنیو مالی ملاتړ ونه شي نو د ډیرو دروازې به وتړل شي. دوی وایي د رسنیو اوسني عواید هومره نه دي چې ورځني لګښتونه د مالیاتو پیسې او د کارکوونکو معاشونه یې پوره کړي. چارواکي وایي د رسنیو ستونزو ته یې پام دی او قرار قرار به ټول مشکلات حل شي.
په خوست کې د رسنیو استازي او خبریالان وایي قضایي رسنۍ په منظم ډول سوداګریز اعلانونه او د حکومتي ادارو او مؤسساتو لخوا د خپرېدا لپاره روزنیز خپرونې ونه لري نو د دوی د فعالیتونو په مخ کې به ستونزې ډېرې شي. د رسنیو استازي او خبریالان دا هم وایي په اوس وخت کې د نشراتو په اړه د یوې واضحې طرحې نشتون هم د دې لامل شوی چې دوی خپلې ځینې تفریحي او سندریزې خپرونې د نشراتو له مهالویشه وباسي او د خپرونو وخت کم کړي. په خوست کې د ژمن راډیو تلویزیون د خپرونو مدیر رفیع الله زمیر آزادۍ راډیو ته وویل دوی نه یوازې اقتصادي ستونزې لري بلکې د رپورټونو او خپرونو د جوړولو پر مهال مسؤلینو ته هم لاسرسی نه لري.
د بازار د اعلاناتو څخه چې اوس وخت کې هغه تجارتونه هم بیخي ډېر په ضعیف حالت کې دي نو بیا لدینه د رسنۍ ټول مصارف پوره کول هغه ډېر ستونزمن دي. او د دې سره په څنګ کې ما بار بار هڅه کړې ده چې د دوی له مسؤولو چارواکو سره زه مرکې ولرم خو دا دوی تر اوسه پورې نه دي ټاکلي چې موږ ورسره په اړیکه کې شو او هغوی موږ ته مسؤول کس را وپېژني.
د غرغښت راډیو تلویزیون نشراتي مسؤول رضوان میاخیل وایي که په اوس وخت کې د مؤسساتو لخوا اعلانات بند شي نو د دې امکان شته چې ډیری خصوصي رسنۍ خپلې خپرونې یو یا دوه ساعتونو ته راکمې کړي او یا د رسنیو ډیره برخه بیخي وتړل شي.
که چېرته نړیوال مؤسسات چې خبریالانو ته یا رسنیو ته به اعلانات ورکول نو که چېرته دام اوس وخت کې بند شي نو تر ډیره دا امکان شته چې په افغانستان کې اکثره خصوصي رسنۍ خپل نشرات یا بخي یو دوه ساعته راولي یا بخي ختم کی یا رسنۍ وتړي.
په خوست کې د سولې پیغام راډیو کارکونکي حکیم الله آفتابوایی رسنۍ ورځنی لګښتونه لري، کلنی مالیات لري، د کارکونکو سناڅه معاشونه لري چې په اوس وخت کې رسنۍ ته د دې لګښتونو پوره کول ستونزمن دي.
رسنۍ خپله ډېر مصرف کوي، مثلا برق مصارف دي، همکارانو مصارف دي، په رسنۍ کې همکاران کار کوي، مستوفیات ته عواید دي، مالیه ده، نو رسنۍ له ډېرو ستونزو سره مخ شوي دي په اوس وخت کې.
اوس چې په افغانستان کې د حکومت واګې طالبانو په لاس کې اخیستي، له دوی د رسنیو غوښتنې څه دي؟ په اړه یې د چنار راډیو کارکوونکی شهزاد الله حمیدی وایي
غوښتنه دا ده چې دوی باید رسنیو ته ډېر پام وکړي، د دوی د مالی ستونزو په رفع کولو کې او د خبریالانو پر وړاندې د تهدیدونو او ګواښونو په له منځه وړلو کې دوی مرسته وکړي او ډاډ موږ ترلاسه کړو چې زموږ فعالیت به نه ټکنی کیږي، زموږ خپرونې، زموږ نور نشرات به په عادي شکل روان وي. له دوی مو دا غوښتنه ده چې د ګواښ پر ځای د ویرې پر ځای باید دوی موږ ته د همکارۍ لاس راکړي.
بل لوري ته چارواکي وایي چې د رسنیو ستونزو ته یې پام دی او قرار قرار به ټولو مشکلو ته رسیدنه وشي. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد ویل
د رسنیو یا د رسنیو مسؤلینو سره به اندېښنه وي، خو دا چې اسلامي امارت د بیان ازادۍ او د رسنیو اهمیت ته ژمن دی نو رسنۍ یا د رسنۍ مسولین د ډېر اندېښنه نه کوي. حالات لومړنۍ دي او انشاءالله ورو ورو به هر ډول ستونزو ته رسیدګي کیږي.
په خوست کې دا مهال څوارلس سیمه ییزې راډیوګانې، څلور محلي تلویزیونونه او همدارنګه یو شمېر مهالنۍ چاپي رسنۍ خپرونې لري.
آزادی او اوریدونکی،
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. دا پروگرام داسې مهال خبریږي چې له تیرې څباند یوې اونۍ راهیسې طالبانو پر افغانستان ولکا ټینګه کړې او داسې هڅې پیل کړي چې افغانستان کې یو نوی دولت او نظام رامنځته کړي. د ګڼو اوریدونکو پیغامونه هم پر همدې سیاسي او پوځي بدلونونو راڅرخي او دوی د خپلو سیمو د حالت په اړه راته پیغامونه پریښي. راځئ چې په پیل کې همدا پیغامونه واورو.
ازادي راډیو کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ډیر خکار شو چې هغه فاسد رژیم له منځه لاړ او د طالبانو اسلامي حکومت منځ ته راغی. خو یوه خبره ده، رښتیا هم لکه امیر خان متقی چې ویلي دي، امریکایان څه ضرورت لري چې دغه دونه خلک بیا خپل کارکنان او اتباع دي وباسي؟ نور د افغانانو سره څه کار دی؟ دین معلومی چې رښتیا هم دوی ګډوډي شروع کړې ده. موږ خو په دې لغمان کې لغمان کې محالات ولیدل، مخکې په هغه حکومت کې دورګې ماخام څنګه په زور زمانچې په زور موږ د نیم زره افغاني واسطلې ولایت ته لاړو. ارګم وکړ چې هیڅ پښتنه نه کړي، ځکه خپل او دنګل شي. نو اوس چې امن او امان قراری دی، الله تعالی دې د دشمنانو ته هدایت ورکړي.
اني چېم د بادغیس سم د افغانستان موضوع دغه په ملایمو خبرو هلي چې دغه زیاتې کونجو کونجو کاری دي، نه دغه دروغ او نور ټومټونو او داسې خبرو لاس واخی. افغانان چې دی په ارزا کې سره را ټول شي، کته خارج کې په داخل کې خپل مملکت جوړ کې، خپل وطن جوړ کې، د هر چا سیاسي استه دا تر قیامت راځي. د بل چا موضوع د بل چا په خبرو نه غولو وسو، دا غمی پیغام دی خو دې خې ما زړه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فیصل مریم لنجهار خان منځلته د اسلامي امارات ټولو مجاهدینو څخه خوشاله یو او الله دې وکړي دا پروسه همشي دوام وکړي.
سلام دې کارکون کې رادیو ازادي ته ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای کې جوړ خوشاله اوسې. زه عبدالقادر محمد کریم دې کابل څخه تاسو پیغام پریدم. خو خوشاله یو چې دغه نوې حکومت خه امنیت نیولې دي او خه دې غلولاره هم نیولې دي. خلک په بازارونو کې فراخ ګرځي او دکانونو ته هیڅ کمشتو نشته او ډیر یو بایزه د خلک دی او ولس هم خوشاله دي. ټول خوشاله او همداسي افغانستان تل جوړ شي، موږ خوشاله یو. مخکې به هر کوڅو ته نشو تللی او پیسې چې لزر در سره وي او چې یو هزار نیرو هم پروت او بیا به هم ډارېده چې چیرته غله ونه لګي.
السلام علیکم، زه عبد السلام د هلمند ولایت څخه د آزادۍ د رادیو پر کرښه یم. زما دغه طالبان او لوړپوړو چارواکو څخه دا خواهش دی چې دغه امیر المؤمنین حبت الله خونزاده دا ولې افغانستان ته نه راځي؟ خو دا خارجان چې د زموږ حکومت جوړیږي نو دی ولې نه راځي سره؟ خو په دغه کې دی برخه واخلي او که چیرې چیرې دی ژوندی وجود لري خو راځي چې او که نه پر ټول ملت یې غږ وکړي په اجازه واخلي. ټول به دعایي ورته وکړي سره. دغه زما پیغام دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
نجیب ګل منلی ما لغمان ولایت ته او د تدی کوشته نیولې. زه غواړم اسلامي امارات نه موږ ډېر زیات خوشحاله یو او اسلامي امارات سره ټول همکاري مرسته وکړي له ولس امي دا خواهش. وسلام.
السلام علیکم، زه سردار محمد هلمند ولایت څخه خبرې کوم. طالبان حکومت ډېر ښه حکومت کوي، خدای دې برقرار ساتي، همیشه ډېر امن او هر څه راوستی دي. وسلام.
سلامونه اونی کې هیله د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او راتلونکو ته وړاندې کوم. پرویس اخلاقي امن هلمند ولایت څخه سره دا پیغام شریک کوم. په هلمند کې کوایو د چې ټول ولایتونه طالبانو په خپل ولکې کې راځل. نو که څه هم وایو کله په کور کې چې چینه نو خصوصا بارتونه چې کواله نو موږ هم وځنه غوښتنه د طالبانو مشرانو څخه ده دی با چې خپل مشر وتا کې خصوصا د کچوستو ولکې د دې په لاس کې دي او دولتي چارواکو هم دا غوښتنه چې نور باید نور بل جمعیت ته دمن ونه وهي او د طالب بانو سره هم باید ډېر هدف لري په ما کوکې ځکه موږ خصوصا افغانان نور د جګړې څخه ستړي شوي یو.
سلام و رحمت الله خی کراری د خیرات زون فتیریږي نو د مکسیمه کې ان شاء الله بخی خیر و خیرات د افغانستان اسلامي امارت التحاکم د لوګر ولایت کې او هر څه ان شاء الله بخی خیر روان دي امور بخی خیر روان دي نو د ولایت هم په ښه حالت کې ده یو بلې خواته طالبان ګرځي چور نسته پکې غلا نسته پکې خلک تر ډیر راضي دي ټول خلک تر راضي دي او حکومت نه بيخي خلک ترې سوي او د دوی له ظلمونو نه د دوی له چاپونو د دوی له وحشتونو نه له هر څه نه ستړي وو نو حالات دلته بيخي نورماله ده ان شاء الله خلک ډېر خوشحاله دي والله تعالی دې وکړي داسې یو نظام دلته حاکم شي چې هغه د ټولو خلکو په خیر وي ان شاء الله دا نظام امارت اسلامي ان شاء الله ټولو لپاره په خیر وي. السلام علیکم.
زه محمد د کندهار ولایت اچالو کوته د سوالي څخه خبرې کوم ما د ازادي راځي څخه دا غوښتنه وایي چې ما پیغام نه کړ چې طالبان څه خلک دي طالبان دې مې چې طالبان د مسلمانانو د طالبان شل کاله مخکې دا غوښتنه غوښتل چې موږ افغانان پر یو ته غوښتل چې موږ سره څه لوتي نو دا چې سره څنګه څه له نو سره کوم ما ته یو خور د افغانستان څخه ووتی د طالبان څه دي کړی او عبدالله څه لوتی طالبان څه خلک دي طالبان او اسلامي امارت جنرال فرکیات یو چې دا مغوسنه ده د ادبي راځي خو یې جام نه نته.
السلام علیکم. ما پیغام دا غوډي ان بلاد کندهار سره په تماس کیم زما دا پیغام دی چې د طالبانو سمدا غوښتنه ده دا پیغام دی چې دا اعلان نه چې کیږي د خلک روان دي الله برله مخکوته دا د افغانستان سرمایه ده نو دی ودری دل کچیر دغه لیس دغه د طالبان سمدا غشتنه د چې دغه بس مومن اپد اپ دیو کی چې خلک د کورور اوږي یا د بهر منکور اوږي چې نو ډیر بشو خوند کی د افغانستان سرمایه دغه د چې دا نینو افغانستان څخه و خلک نی ځوانان نی سپیږی نی علما نی دغه ډیر ډیر اوږي چې دغه مومن اپ په دا شکل باندې وسی ورته
زما دا پیغام د ورزادۍ راډیو ته لتروس موسی چې کوم کارکونکي دی هغه له شل زره وزیر راغلي دي او هغه کوم مشر چې دی افغان هغه و چې موږ یې نه ورکو بل پیغام مې دا دی چې په میدان کې داسې ماشومان او زنانه والکېږي هم د دننه داخل کې انبار د نور وروندو خوا نه والکېږي ټکول کېږي نو ته ډوډۍ رسېږي نو ته اوبه رسېږي نو زما دا پیغام دی نور کوم همکاران چې د موسو ته کار کړی دی خارجي موسو سره راغی او لپاره مزي راغلي نور کول کېږي نو زما را پیغام دی دا مشران ته یو راځي چې دې کې همکاري وکړي.
السلام علیکم. د کندهار ولایت خنی اړیکه نیولې ده. ما ویل طالبان چې تور او حکومت په خپل لار کې واخی هیڅ کله داسې نه چې کېدلی ټول افغانستان د واکمن چې او دی به د ټول ما لپاره وکمه کله ته کړي هیڅ کله نه ښکارای دا چې دی اول ملکی غل پکې یو څو مر بعد کال بعد دس کال بعد بیا یې غل پکې د دې څخه دا او خپل را چې په یو څومره حکومت یو کې او هغه سره یو حکومت یو کې دا چې د ټول ملي بیرغ او دا چې کوم کمانډو کوم اردو او ټول کوم ځواکونه چې کار کوي هغه باید هغه راوي چې پاتې شي
دا غوښتنه ده مجاهدین سره. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. زه د ګرمولا یا سلایما او ملتا او خلکو او مظلوم خلکو او ستمدیده خلکو نور نو وخت دو خارجیان و ابرقدرتان و تمور کوئی چې ستاپ سپوینو باندې لوبی وکړي افغانانو ته مدا پیام دی چې یو شی یو موټه شی د قتل قتال خونریزۍ تباهۍ دور چپاول غس فساد مخه ونیسئ او د وطن په آبادۍ کې سهم واخلئ. هغه خلک چې د بیګانه و جاسوسان خاک پروشان غله وطن پروشان قاتلین دي په ضد ودرېږئ او مبارزه وکړئ
او د دو فرصت نه استفاده وکړي چې فعلا نیستی آرامی ده، انفجار و انتحار نشته. پر وخت کې به د موږ 200 نفر تنها ملي اردو مړه کېدل، څومره به طالبان مړه کېدل. دغو فساد دستګاه لمن ټوله شوه. خدای دې د ابد دپاره ټوله کړي. امریکا و ملل متحد ته وایم چې نور افغانان په رسمیت وپېژنئ او په افغانانو کښې نور مینې مه تویوئ. رئیس جمهور د امریکا وویل چې زه په طالبانو فشار راوړم. په طالبانو دې فشار وړی وو، بمونه دې استعمال کړل، خلک دې مړه کړل، د بمو مور دې استعمال کړه، ګوانتانامو کښې دې خلک بندیان کړل، هره په جایې چې وه تاسې وکړه. تروریستان، روسان، امریکایان، اسرائیل دی. مسلمانان و افغانان هیچ وقت تروریست ندی. بیا هم امریکا ته وایم چې پلیاز دی خدای نور په دې ملت رحم وکړی او د شخصي غرضو د شخصي اغراضو نه نور توبه وباسئ. خدای به داسې جزا درکا چې چې وی وینئ.
نورخان خبرې کوم دی پکتیا ولایت نه، د شتکرم ولسوالۍ نه. انشاءالله دلته وضعیت بیخي نورماله ده، مشکل نشته، ستونزه نشته او وضعیت تر دې مهاله پورې بیخي قرار ده. طالبان خلک شکایت کوي، طالبان ښه چلند کوي، خلکو سره ښه برخورد کوي. انشاءالله کومه ستونزه نشته، د امنیت په باره کې بیخي امن امان ده.
السلام علیکم، زه د پاکستان صوبه بلوچستان ښوونځي څخه خبره کوم. ما چې کوم معلومات کړي دي موږ چې د کومو خپلوانو دغه سره جغیرو د طالبان په باره کښې، طالبان ډېر ښه وضعیت کوي زموږ په وطن کښې او ډېر ښه رویه کوي. موږ ټوله ځینې خوشحاله یو، الله دې دی بس خوشحاله لري. دا ځینې غواړو چې حکومت مخته بوځي.
السلام علیکم، موږ ولسونه یو لور اندېښنې او تشویشونه لرو. هغه دا چې 15 کاله کېږي چې پاکستان له طالبان څخه ملاتړ کوي او طالبان اوس هم د پاکستان په ملاتړ وخت ته ورسېدل. نو اوس به پاکستان له طالبانو څخه سیاسي خپلواکي واخلي او د پاکستان استخبارات به د طالبانو په حکومت کښې په پراخ ډول نفوذ پیدا کړي. نو د دې کار د مخنیوي لپاره موږ له محمد اشرف غني، حمدالله محب، امرالله صالح، حنیف اتمر او رحمت الله نبیب څخه غواړو چې دوی یو سیاسي ګوند جوړ کړي چې د پاکستان لخوا د افغانستان د اشغال کېدو مخنیوی وکړي، ځکه چې اوس افغانستان د پاکستان لخوا په مستقیم یا غیر مستقیم ډول اشغال دی.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
اوریدونکو، دا وستاسې هغه پیغامونه چې د طالبانو له راتګ وروسته مو د خپلو سیمو د حالات په اړه راته پریښي وو. په ګڼو پیغامونو کې د طالبانو له راتګه خلکو خوښي څرګنده کړې، خو یو څه چې ښکاره دي هغه په افغانستان کې د قدرت او واک تشه ده. له یوې اونۍ واوښته چې طالبان د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې تر چټکو پرمختګونو وروسته پر کابل واکمن شوي دي، خو دې ډلې تر اوسه یو حکومت نه دی اعلان کړی. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون غړی عبدالحنان همت وایي د مشرانو لخوا د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو لپاره سلا مشورې په چټکۍ روانې دي. ښاغلی همت چې د طالبانو په پخوانۍ واکمنۍ کې د باختر خبري اژانس رئیس او د هیواد ورځپاڼې مسؤول مدیر وو، په دې باور دی چې طالبان به وتوانېږي له هغو افغانانو سره شریک کار وکړي چې کلونه یې د طالبانو په مخالف صف کې تیر کړي. نوموړی د بېوزلۍ او غربت په وړاندې مبارزه او د نړیوالې ټولنې سره خوا په خوا تګ د طالبانو لپاره راتلونکې ننګونې بولي چې په وینا یې وبه کولی شي پرې برلاسي شي. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون له غړي عبدالحنان همت سره اجمل اند مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې کله به طالبان یو حکومت تشکیل کړي.
د طالبانو مرابري شورا او د طالبانو ټول مشران سره له نورو سیاسیونو او بانفوذو شخصیتونو په مشورو باندې لګیا دي تر څو ډېر ژر افغانستان لپاره د نوي حکومت تشکیل وړاندې کړي. نو زما فکر باندې دا به ډېر وخت نه ونیسي. انشاءالله تعالی د یوې هفتې په شاوخوا کښې به نوې حکومت اعلان شي.
د تاسو مشران دی ټول شموله یا پراخ بنسټه حکومت خبره کوي، د طالبانو تعریف څه شی دی له دا ډول حکومت څخه؟ ځکه مخکینی حکومت هم ویل چې دا ټول شموله او پراخ بنسټه دی.
لفظ څخه سي معلومیږي ټول شموله حکومت په هغه سي هر څوک، هر قوم او هر قشر او هر طبقه خلق خپل ځان کې وویني او دا حکومت خپل ځان لپاره وبولي. طالبانو مخکې هم په دې ارتباط باندې وړاندوینې کړې وې، ویلي وو چې موږ پر انحصار باندې باور نه لرو، موږ که دا ور راځو له موږ سره به په څنګ کې نور سیاسیون هم شرکت ولري. دا دا ځل به هم انشاءالله تعالی په دغه معنا سره ټول شمول حکومت راځي چې طالب سیوا به نور سیاسیون هم برخه کې ولري.
تاسو فکر دا مهال چې طالبانو ټول افغانستان نیولی دی، کومې مسلې په وړاندې تاسو ته ننګونکې ښکاري خپل طالبانو ته چې د دوی نه ډیر زیات کار، تمرکز او تدبیر غواړي؟
دغه خبره ده خو یو پراخ هیواد او نوی نظام باندې راغلی ده، نو ننګونې خو طبیعي خبره ده شتون لري. طالبان لپاره برخه کې زیات اوله ستونزه خو د افغانانو د امنیت وسي، الحمدلله بس په ټول افغانستان کې د افغانانو د امنیت مسله حل شو. ټول افغانانو نارې ولې دوربن هیلې درلود، دوربن تقاضا درلود، هغه په عملي ډول باندې په ټول افغانستان کې دا اوربن عملي سو په اعلان زموږ غیرو په یوه هفته کې پنځه نفرم په افغانستان کې نه دي وزیر شوي او هغه ولایتونو کې د طالبانو حاکمیت په هغه کې یو ټک هم نه ده سوی، یو سنجاک هم نه دی بېځایه سوی، هر څه پر امن دي. یو د امن تقاضا او د ولس هغه پرس و دومه هیله خپل نړیوالې ټولنې سره ګډ سفر ده په وړاندې باندې هغه نورې خارجي ستونزې دي د ولس لوږه ده.
ژورنالیستان په تیښته دي. په رسنیو کې د ښځینه ژورنالیستانو شمیر رو ورو په ورکېدو دی، که څه هم طالب مشرانو ډاډ ورکړی. څه فکر کوئ ولې لا د رسنیو فعالان اندېښمن دي، ولې لا هم باور نه شي کولی؟
ژورنالیستان پرې اړه لري، تر کوم حده پورې چې په طالبانو پورې د افغانستان په اسلامي عمارت پسې تعلق درلود. زه بیا الله مجاهد د فرهنګي کمیسیون مشر دوی ته په لومړۍ ورځ باندې وویل ستاسو په هره معنا باندې آزادي زده د بیان آزادي ته موږ ژمن یو، د بیان آزادي به شتون لري، وجود به لري، موږ خو هېچا باندې انتقاد نه کوو، نیوکه نه کوو. څه سي اصول دي، څه سي د ژورنالیزم اصول دي، هغه په هغه په هغه ډول باندې میډیا خلکو ته وړاندې کوي. طالبان خپل ژورنالیستانو باندې هیڅ فشار نه دی راوړی او له هغه راهیسې مسلسل ناستې ورسره کوي، لیدنې ورسره کوي، د هغوی ستونزې حل کوي. داسې ژورنالیستانو اطمینان نه کېږي هم د هغو په هغو پورې اړه لري. طالبانو تر کومه حده پورې چې طالبانو پورې اعتبار درلودی، طالبانو په ټوله معنا سره د ژورنالیستانو ته د خدمت کولو ټشر ډبولی ده.
په دولتي رسنیو کې ښځې د کار کول نه منې شوې دي، آیا دا پریکړه به دایمي او که موقته؟
یار زما فکر باندې دا پریکړه به موقته وي. طالبانو مخکې هم ویلي وو موږ ښځو ته، بلکې په تېر عمارت کې که ستا په یاد وي په هغه وخت کې هم ټولو ښځو ته جواب نه ورکړل شوی په ځینو ارګانونو کې. په هغه وخت کې هم ښځو کار کوي، اوس به هم ښځې انشاءالله تعالی دغه پردې د مراتولو او د شرایط اصولو په چوکاټ کې په ټولو ادارو کې کار کوي. دا پریکړه به قطعي دایمي نه ده.
تاسو تیرو کلونو ته اشاره وکړه، شل کلونو کې د افغانستان ټولنه ډېره بدله شوې ده په کلتوري، سیاسي او اقتصادي لحاظ. د طالبانو په لیکو کې دا بدلون څومره د درک وړ دی؟ آیا هغوی په ټولنه کې د راغلي بدلون سره جوړجاړي ته چمتو دي، خصوصا د تاسو دغه ځوان طالبان چې تازه په دغه شلو کلونو کې د طالبانو لیکو سره یو ځای شوي دي؟
طبیعي خبره ده، موږ د یو هیواد خلک یو، د یو وطن خلک یو، موږ افغانان یو. څه به دوی رانږدې شي، څه به موږ ورنږدې شو، موږ سره بدل نه یو، موږ سره ورک نه یو، موږ ډېر مشترکات سره لرو. مذهب هم یو دی، هیواد هم یو دی، کلتور هم یو دی او هر څه هم سره ګډ دي. نو زه فکر نه کوم چې دا د یو ستونزې
دی. کابل هوایی ډګر کې روان وضعیت ته طالبان په کومه سترګه ګوري؟ دغلته په زرګونو لسګونو زره ځوانان، ښځې، کورنۍ په تیښته ښکاري. څه فکر کوئ چې له طالبانو ویرې اخیستي او که نه نور دلایل لري؟
نو د دې اصلا سرچینه په امریکا پورې تعلق لري. عامل امریکایان دي، امریکایانو خلکو ته ویلي دي چې موږ هم بېله ویزې، بېله پاسپورټ اروپایي ملکونو او امریکا ته بیایو. نو ښکاره خبره ده دا په افغانانو کې نه یوازې په افغانانو کې، بلکې په هر هېواد کې که امریکایان دغسې اعلان وکړي چې موږ تاسې بېله ویزې، بېله پاسپورټ اروپایي ملکونو یا امریکا ته بیایو، نو دلته به هر څوک وزغلي. نو دا ستونز امریکایانو جوړ کړی د ټول کابل روما د ټول خلکو زغلی ډېر بدنامي جوړ کړی ده. دا په موږ پورې اړه نه لري، ستونز طالبان سره لري او دا امنیت راوستلو کوشش کړی ده، خو خلک نه ګرځي. خلکو ته خلک وړي په تیارو کې وړي، اکثره په دوبوی کې شي وکړي یا په نورو هېوادو کې شي وکړي، خو ستونزه په امریکا پورې اړه لري، طالبان سي سره نه لري.
فکر کوي چې هغه ځوانان چې طالبان نه وو انسینی دي طالبانو خلاف په کلتوري فرهنګي او نورو فعالیتونو باندې اخته و، دا محل څومره ډاډ شته چې راتلونکي نظام کې به برخه ولري که چیرته ونه تختي؟
خامخا به ولري، خامخا به ولري. دا اوس په کوم ادارو کې ځوانان دي؟ نن موږ له ډېرو ځوانانو سره ملاقات درلود، ټول پنځه ویشتو د شلو د دېرشو کلو په شاوخوا کې ځوانان وو، ټول موږ سره کار کوي په ادارو کې، کار اسلامي امارت پوهېږه، هر چا ته خلاصه ده که سپین ږیري دي که ځوانان دي کشران دي که مشران دي،
د طالبانو د فرهنګي کمیسیون غړی عبدالحنان همت و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري،
د دې اونۍ د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. له طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. ښه شپه او راځي ولرئ.
مننه چې ازادي راډیو اورئ.